د مشال اډیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګل آیات انساج مل او د علي محمود سلامونه منه نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې 14 منه کړه وخت د سهار 9 بجې دی دا خبرونه سلام په خپل پاته ځانګړې ده په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې په سیلابونو کې د جاني او مالی زیانونو په هند کې د بهارتیا جنتا پارټي کامیابی او په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په دې اړه د خبرګون د پولیو رنس په مخنیوي کې د حکومت ناکامي په پاکستان کې د رسنو ترمنځ د اختلافاتو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقیقت سره پوښتنه لرو یو څو سندرې هم اوریدل چې په لومړي وار ورته انیسا اجمل ته چې د دې سب تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د شمالي وزیرستان په د تخلو کې پرون سیلابي او بو یو کور نړول چې د وی کورنې نه کسان پکې وجل شوی دی د افغانستان په پکتیکا کې په سلور وسنی او پوزي عملیاتو کې د ډیر شخصیت وسلوال وجل شوی او په ترکی کې د کانکونو د ژغورنې لپاره عملیات پایته رسیدلی دی اوسته خبرونه تفصیل د شمالي وزیرستان په د تاخلو کې پرون سیلابي او بو یو کور نړول چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړ شوی دي چارواکو بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویلي چې د تحصیل د تاخل په تور تنګي سیمه کې دا پیښه شوې ده د سیمې یو اوسیدونکي حکمت الله بیگا مشال لیډیو ته د دې پیښې په اړه زیاته کړه د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې د سیلاب له وجې ولاړ فصلونو او دغسې نورو کورونو ته هم زیان رسیدلی دی د افغانستان په پکتیکا کې په سلور وزنی او پوزي عملیاتو کې د ډیر شخصیت وسلوال وجل شوی دی د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خپره شوی وایي چې د افغان پوز لخوا د نشاد یو په نامه په عملیاتو کې چې په شکین برمل سروزه خیرکوټ او خوشامند ولسوالو کې ترسره شول په پایله کې یو ډیر شو وسلوال وجل شوی سوار لسخمیان دی او شپږ تنه ژوندې نیول شوی دی په اعلامیه کې راغلی چې په دغه عملیاتو کې درنه وسله هم ترلاسه شوې ده وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو هلی سلی زیات شوې دي د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرین مشال لیډیو ته ویل چې په دغه وروستیو او بریدونو کې په خپله وسلوالو ته زیان اوښتی دی
دی تحرکات تلفات بسیار سنگینی برای رشت افتنا به وجود آورد یعنی در واقع یک ضربه بسیار شدیدی به پیکرشان خورد اکثرا افراد برجستهشان
دا تحرکات تو وسلوالو ته ډیر درنه تلفات اړولی دي په حقیقت کې دوی ته درنه ضربه ورکړل شوې ده افغان امنیتی چارواکي زیاتوي د افغانستان په ختیځ سرحدي پوستو پر وروستیو ورځو کې بریدونه زیات شوي دي د هند په خار نیوی دلی کې پرون د دای هواد راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودی استقبال لپاره په سلګونه سره پلویان راغوند شوی وو د نریندر مودی ګوند بارتیا جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړی په انتخاباتو کې د کامیابی دو رستو هندو کام پرست مودی پرون اویل چې د ټول هند لپاره به ښه کارونه ترسره کړي
په دې انتخاباتو کې د ګټې تر ټولو زیاته ونډه د قام د 1.2 عربه خلکو ده دیم هغه خلک د دې کامیابی حقدار دي چې له 1925 کال رئیس په دې هیواد کې په دې نظریه ژوند کوي چې هیواد لڅ وکړي دا کامیابی د هغه خلکو له وجې ممکن شوې ده
نریندر مودی با د بی جی پی مشرانو سره د نوې حکومت جوړولو لپاره خبرې کوي د شپږونو انتخاباتو د لومړنۍ او نتیجو تر مخه د هیواد پارلماني تاریخ کې په ډیر شو کالو کې بی جی پی تر ټولو زیات 288 کې ګټلې دي په پارلمان کې اکثریت لپاره د 288 کو ضرورت وي خبرینه د مشال ریډیو نوره په ترکی کې د کانکونو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته رسیدلی دي. د ترکی په لویدیځ کې تیرانه په یو کان کې چاودنه شوې. له کان څخه د وروستیو مړو په راایستلو سره د وژل شوو کسانو شمیر 301 ته رسیدلی دی. د ترکی په سوما خارګوټي کې د کان چاودنه د ترکی د کانونو په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ګڼل شوې ده. د حکومت لخوا په وخت اقدام نه کولو له کبله د ترکی په سو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې هم شوې دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیشن اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي د هیواد په ختیځي برخه کې راتلونکي اونۍ د ولسمشرۍ انتخابات کول ناممکنه شي. دغه کمیشن پرون وویل چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا د غیر قانوني کاروایانو او ګواښونو له امله دوی په دغه سیمه کې د ټاکنو تیاریانې ونه کړل شي. دوی د کیف نه د امنیت د یقیني کولو لپاره په فوري توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د خبرداری په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې په کیف کې چارواکي د بحران د ختمولو لپاره د مغرب په ملاتړ د قومي اتحاد په نامه د خبرو دویمه مرحله کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی بوکو حرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې جنکې په ولکه کې دي د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوې ده. فرانسوا اولاند خبره په غونډه کې وکړه چې د لویدیځي افریقا مشرانو په کې برخه اخیستې وه. نوموړي ویل دغه سختدریزې ډلې له القاعده سره اړیکې جوړې کړې دي. په پیرس کې پرونی غونډه د نړیوال اقدام پر اساس د خبرو لپاره رابل شوې وه. د فرانس مشر ویل چې د دې بحران په وړاندې په اقداماتو کې به د استخباراتي معلوماتو شریکول، د پولي خوندي کول او په مشکلاتو کې تیز عمل شامل وي. د خبرینو پای.
سلام پښتونخوا.
اردوونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل باندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په شمالي وزیرستان کې په سیلابونو کې د یوې کورنۍ نه کسان مړ شوي دي او ودانو ته هم زیان رسیدلی دی. یو مقامي اوسیدونکی وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه خوشبینه دي چې د هند نوی واکمن بھارتی جنتا پارٹی به د خو اړیکو لپاره کار وکړي.
ان شاء الله امید لرو زړه چې کوم خدشات ابو دې پر نکی دي همسایګانو سره خپل تعلق لپاره بده سي پالیسی مودي صاحب یې شیر کوي چې هغه سره امن راشي.
د افغانستان حکومت وايي بامیان به په 2015 میلادي کال کې د سارک د غړو هیوادونو د فرهنګي تمدن د مرکز په نوم اعلان شي. خو کارپور حبیب الله رفیع وايي
تش په نامه نه کیږي که واقعا په دې برخه کې کار وشي دا به ډیر ګټور وي او د بامیانو د شهرت او بامیانو ته د خلکو د راتلو لپاره به یو ښه وسیله وي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره سي. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوښتنې تاسو په خبرونو کې واوریدل. در شمالي وزیرستان چارواکي او ځای خلکو ویلي چې تحصیل د تاخیل تور تنګي سیمه کې د سیلاب اوبو یو کور نړولی چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړ شوي او دوه ماشومان ژوبل شوي دي. دوی وایي سیلابي اوبو نور مالی توان هم اړولې دي. نور تفصیل سیمه له د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان لرې پرتا سیمه د تاخیل کې د باران وروسته سیلابي اوبو له کابله یو کور پرېوته چې د یو خاندان نه کسان په کې مړه شوي او دوه نور ماشومان ژوبل شوي. د انتظامی چارواکو او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه د تاخیل مداخلو کې تور تنګي سیمه کې شوې چې دغلته په یولګاډ کې د باران اوبو سطح اوچته شوه او دلګاډ پر غاړه آبادی کې یو کور وغورځولو. د دوی په وینا مړه شوو کې څلور ماشومان، انجونې، هلکان، درې مېرمنې او دوه سړي شامل دي او د یاد خاندان دوه ماشومان پاتې شوي چې سخت ژوبل شوي دي. د شمالی وزیرستان د تاخیل مداخلو سیدون کې حکمت الله بیگاش پہ مشال ریڈیو تا د پیخې په اړه وې.
شمالی وزیرستان د سیند داخل مداخل ما د خبرې کو دا غوګه چې سلاب و څه سلاب د څه خوري سره یو څیر ولا و ګر و چې ما دا غو په مکمله توګه ول و سره خاطر چې دا د دې نوم د تر تا کا چې ما توې بلا څه څوم کبیلا وا دا څه څوم مکمل خاطر څه د زبا چور ته کې پوتس کول دا را دې نقصان و څه خو نه را نقصان دې د پونه پاتې نقصان و څه دا غار نقصان دې نه را بده کړای چې دې کوم
د سیمه خلک وای د غلطه د سیلاب وبو غنش میرمالی توانونه هم اړولی چې آباد زرخیز زمکه اولاړ فصلونه په مخه وړي. د دوی په وینا د غلطه وړاندې هم سیلابونو په لوی پیمانه توانونه اړولی خو د دوی په وینا دولت د غلطه هیڅ حفاظتي پوښتنه یا د مخنیوي نور څه بندوبست نه دی کړی او سو کل اوڑان دے هم دا غلطا دا سیلاب متاثرینو تا لا هم معاوضہ نہ دا ورکڑل شوے. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا تازہ خبرونو سیمیزو رپورٹونو او خوگو سندرو باوری منبع مشال ریڈیو.
قدر من اوردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوسوس یو تازه خبر راغلی دی چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال رادیو ته ویلي دی چې د پوځي کانوای په حفاظت سره تیرو لپاره تر ماخام پوری په شمالي وزیرستان کې کرفیو نافذ کړی دی. دا وخت موږ سره د مشال د سیمې مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر ستړي مشي
مننه ولایاز
کدارت وې د خبر لک تفصيلات راکې چې پولیټیکل انتظامی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې نن به په شمالي وزیرستان کې کرفیو وي.
ولایاز پولیټیکل انتظامی شمالي وزیرستان ایجنسی مشال رادیو ته د ټلیفون په کرخه وې چې نن یو ځل بیا په ټول شمالي وزیرستان چې څومره هم برخې دي دلته به کرفیو نافذ وي. د سره سره بنو میرانشاه سړک باندې به هم دغه کرفیو دوام لري. ماخام نه معلوم وخت پر به دغه کرفیو دوام لري. دوی وایي چې په سیمه کې د فوزی قاتلو خوندې تګ راتګ کولو لپاره یا د دې په غرض دغه کرفیو لګول شوی دی. عموما په شمالي وزیرستان کې ګولایاز د 13 دریو کالونو نه کرفیو په هر اتوار باندې لګول شي چې ملټری کنوای چې کم دی یعنی د فوج چې کم کنوای دی هغه یو بل سیمه ته خوندې تګ راتګ وکړي. نو دغه کرفیو چې په شمالي وزیرستان کې اته ورځو دینه وړاندې هم مسلسل کرفیو تیر شوی دا صرف پرون او بل ورځ په دغه کې نرمي شوی و. نن یو ځل بیا دغه کرفیو لګول شوی دا خو دوی وایي چې دغه کرفیو به نن ورځ پورې جاری وي تر ماښامه پورې چې کم د فوج کنوای دی خوندې تګ راتګ وکړي. ګولایز دلته په زده یادونه وکړم چې عموما د اتوار په ورځ چې کومه کرفیو لګولی شي نو په دې کې د فوج قافلې چې کم تګ راتګ کوي هغه د بنو نه میرانشاه ته او دغه رنګ د میرانشاه نه بنو ته دغه کنوای راځي. دویمه کنوای چې زی هغه میرانشاه او رزمک ترمنځ دغه کنوای سفر کوي. دریمه کنوای چې بیا هغه د تاخیل نه میرانشاه ته راځي او د میرانشاه نه دغه شان د تحصیل د تاخیل افغان بارډر پورې چې کم دی دا تګ راتګ کوي.
ډیر مننه د تفصيلاتونه له سیمینه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر وو چې په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی لخوا نن لګول شوی کرفیو چې تر ماخام پورې دوام لري په اړه تفصيلات راکول.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د هند پارلماني انتخاباتو کې بهارتیه جنتا پارټي لوی اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. د هندو قوم پرست ګوند پی جی پی نریندر مودي د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نوماندې په انتخاباتو کې د کامیابی وروسته نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه هم ورکړې ده. دا چې د نریندر مودي په واک کې د راتلو په اړه د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه څه نظر لري. زما همکار انیس اجمل له سو سیاسي او مذهبي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په هند کې بھارتیه جنتا پارټي لوی اکثریت سره رائے ترلاسه کړې دي، د دغه ګوند د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کاندید نریندر مودی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې دعوت ورکړې ده. نواز شریف د وزیر اعظم په توګه د راتلو وروسته د شمنې کړې وي چې دی به د هند او د پاکستان ترمنځ اختلافات ختموي او اړیکې به لا نورې ښه کوي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې دوی د هند د نوي حکومت نه دا تمه لري چې له پاکستان سره به اړیکې لاخې کړي.
مودی صاحب ایک بیگیج مسلمانوں کی دشمنی کا ساتھ لے کے آئے ہیں،
لیکن مودی صاحب مسلمانوں سره د دخمنه یو سابقه لزان سره لري، خو بیا که وکتل شي نو موړی د گجرات نه یو اقتصادي مرکز هم جوړ کړي. نواز شریف هغه ته د دورې بلنه ورکړي او که دغه سي د پاکستان هر ګوند وغواړي له موږ سره د عمل راوستو او له نورو هیوادونو سره د اړیکو خکولو په لړ کې یو ځای شي نو په سیمه کې به امن هم یقیني شي، او که موږ ټول په شریکه د مودی خواته د دوستۍ لاس ورکو نو داسې به د هغه لپاره هم ګران شي چې موږ نه پشاشي.
د هند پخانی وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان لخوا ډیر ځله د بلنې دعوت ورکړل شوی و، خو نوموړي د خپل حکومت په موده کې یو ځل هم د پاکستان دوره نه ده کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی بیا وایي چې د هند د نوي وزیر اعظم راتلل د پاکستان لپاره ګټور کېدای شي.
نو ما خیال کې پاکستان د تحریک انصاف هم د خواهش ته بشمول د ټول پاکستان سیاسي پارټو چې موږ د پاکستان او د هندوستان په منځ کې امن غواړو، او مودی صاحب باری کې چې د کوم یو سیګمنت د الزام لګی چې کله ګجرات کې او مسلمان له ډیر زیات تکلیف ملاو، نو هغه ما هندوستان خلکو سره انټریکشن کیږي. دې کې ډیر مذهبي خلکو هم دینی مسلمانانو هم سپورټ کړی دا مودی صاحب او بی جی پی. ما انشاء الله امید لرو زړه چې کوم خدشات یا زړه چې کوم واقعات شوي اب وہ دے پہ رہنے کی ہو تو وہ بہتر ہندوستان دے پا رہا اور دے ہم سے آگان و سرخ تعلق دے پا رہا بڑے سی پالیسی مودی صاحب نے شیئر کی چہ سر امن راشی ہو دے علاقے کے کاروبار وسیشی.
بلخواد جماعت اسلامی گن مشر سراج الحق وائی چی دا پاکستان و ہند ترمین سا پڑیرو معاملو اختلافات موجود دی، کپا ہند کے نوے حکومت راشی ہم خو کدوارو حوادنو مہم مسئلی نوے حل کرین و پاکستان تا اس گٹی نہ رسی گی.
ہندوستان خلکو چې د ځان لپاره کوم حکومت خوښ کړی دی نو ظاهره ده موږ به هم قبلو، تر څو چې د پالیسیانو خبره ده نو دا خو د هندوستان د حکومت پالیسیانو پورې اړه لري چې هغوی خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي او که نه. البته دا خبره یو څرګند حقیقت دی چې تر څو پورې د پاکستان او د هندوستان په منځ کې د کشمیر مسله حل شوې نه نو دوستیانه او تعلقات دا اسې اوبو باندې کرښې راخپل دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي فیصل کریم کندی بیا وایي چې د دوی حکومت په خپله موده کې له هند سره د اړیکو خو کولو ډېرې هڅې کړې دي، او سم د نریندر مودی پورې اړه لري چې هغه د پاکستان په اړه څه پالیسی جوړوي.
چور پوری پی جی بی حکومت دے اگر با اس پتہ لگی جی پی جی بی حکومت پاکستان سرا څنګه تعلقات والی دا خو او پوری دے چې پاکستان همیشه دا خبره کړی چې موږ خپل بارډر باندې خپل ګوندانو سره موږ خپل تعلقات والی دا خو اوس مخکې ټایم سره پتہ لگی چې هغه څه کول والی موږ همیشه دا غواړو چې موږ د انډیا سره تعلقات چې دا اعلان سبا د جنگو ټایم لاړو نن سبا د اقتصادي جنگ خبره ده.
د جمعې پر ورځ د هند شپږو نو ابتدایي انتخاباتو وخوړل چې بی جی پی دیرش کال وروسته په هندي پارلیمان کې د یو ګوند اکثریت ګټلې. د هند راتلونکي ټاکل کېدونکي وزیر اعظم نریندر مودی په اړه ویل کېږي چې هغه د پاکستان په اړه سخته پالیسی لري، خو دا د نوموړي د چوکۍ تر سمبالولو وروسته څرګندېږي چې هغه څه ډول تګلاره خپلوي.
زمون همکار انیس اجمل با چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو چې په هند کې د بھارتیه جنتا پارټي د غټلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نریندر مودی ته ټلیفون کړی دی او د هغه ته د دورې بلنه ورکړې ده، او د دې ترڅنګ تاسو واوریدل چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم ډیر خوشبینه دي چې د نریندر مودی حکومت په پاکستان سره د ښو اړیکو لپاره کار وکړي.
پختو وائے مشال ریڈیو اور
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ځینو چینلونو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې چارواکي دغه اختلافات خبریالان هم څو ډلو کې ویشلي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بیلابیلو برېښنایي او چاپي رسنیو ترمنځ هغه وخت اختلافات مخه تراغلل کله چې د روان کال په 19 نیټه په کراچي کې سینیئر خبريال حامد میر باندې مرګونی حمله وشوه. د حمله وروسته کوي خواته د پاکستان او نړۍ ګڼ شمېر صحافتي تنظیمونو د دې حمله غندنه وکړه او مظاهره یې وکړې. نه بلې خواته د رسنیو ځینې ګروپونو پر خبريال حامد میر د ترسره شوې حمله په اړه د ټي وي چینل جیو نیوز په شوي کوریج سختي نیوکې وکړې او دې سلسله ورځ تر بلې زور ونیوه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان دا اختلافات د ټي وي چینلونو ترمنځ د کاروباري رقابت زیږنده ګڼي. حامد میر حمله وشوه او د هغې د کورنۍ لخوا د دې حملې تور پر استخباراتي اداره ISI ولګول شو، نو د دې وروستو د جیو ټي وي په ضد کمپاینونه شروع شو. په دې کمپاینونو کې که یوې خواته یو شمېر مذهبي ګوندونه استعمال شو، نو بلې خواته د رسنیو ځینې ګروپونو په دې برخه کې د استخباراتي ادارې د ویان په څیر رول ولوبولو او لا هم دغه لړۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه پر حامد میر د حمله وروستو د دغه ټي وي په یو بل پروګرام د نیوکو سلسله روانه ده. که څه هم په دغه کار یاد ټي وي چینل رسمي بخنه هم غوښتي، خو بیا هم یو ځل بیا هغه مذهبي ګوندونه او د رسنیو ګروپونه دې موضوع ته هوا ورکوي او د دې په ضد یو ځل بیا د مظاهرو لړۍ شروع شوې ده. د خبریالانو د اتحادیو چارواکي هم دا مني چې د ټي وي چینلونو د مالکانو ترمنځ د اختلافاتو اغیز پر خبریالانو او د هغوی په کار پرېوته، چې له امله یې خبریالان په مختلفو ډلو ویشل شوي دي. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیې کراچي یونین اف جرنالیسټ مشر سیکرټر رضوان بټي په دې اړه مشال رډیو ته وایي، رسنیو د ګروپونو د مالکانو ترمنځ جنگ تود شوی، خبریالان هم تقسیم شوی دي. ځینې خبریالان د یو لوري ملاتړ کوي او ځینې د بل لوري، خو زما په خیال نن هم ټول خبریالان په دې متفق دي چې هیڅ یو چینل بندیدل نه دي پکار. د کوم چینل بندیدل نه یوازې د ازادۍ په اظهار بندیز دی، بلکې دا به د خبریالانو لپاره هم بد اثرات ولري. د رضوان بټي په خبره ځینې ادارې په پاکستان کې د رسنیو ورځ تر ورځه قوي کېدو اندېښمنې کړې دي او دوی غواړي د خبریالانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کولو په ذریعه د رسنیو ځواک راکم کړي. خو نوموړی زیاتوي د خبریالانو د اتحاد لپاره دوی هڅې شروع کړي دي تر څو دوی یو ځل بیا په یو پلیټفارم راټول کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ساسو پام د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه هم راګرځوم. د عبدالله او اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیمونو هلې ځلې پیل کړي تر څو د جمهوري ریاست د لومړي دورې د انتخاباتو کاندیدان په دویم پړاو انتخاباتو کې له دوی سره یو ځای شي. د جمهوري ریاست د لومړي دورې کاندیدان داود سلطان زی مشال رډیو ته وویل چې له هغه کاندید څخه به خپل ملاتړ اعلان کړي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي. دغه هڅې وروستو له هغې پیلېږي چې د جمهوري ریاست د وروستیو نتایجو له اعلان څخه وروستو هیڅ یو کاندید 50 جمع یو رای ترلاسه نه کړي او انتخابات دویم دور ته لاړل. په دې اړه نور تفصیل د ناجی ساپۍ په رپورټ کې وو.
د جمهوری ریاست د دوو مخکخو کاندیدانو استازي وایي دوی د هغو کاندیدانو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې کوي چې په لومړي دور انتخاباتو کې کمیرایي ګټلې دي. د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم غړي ظاهر زهیر د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی هیله لري په راتلونکو څو ورځو کې به د دوی خبرې مثبته نتیجه ورکړي. نوموړي وویل چې په دې اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم خبرې دوام لري.
د تحول او تداوم ټیم خپل مذاکرات له ټولو برخو سره پیل کړي. موږ له سیاسي ډلو او همدارنګه د هغو کاندیدانو چې په لومړي دور انتخاباتو کې کمی رایې ترلاسه کړي ورسره خبرې کوو تر څو زموږ له ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
د جمهوري ریاست د نهایي نتایجو له اعلان څخه مخکې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد له اشرف غني احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. له بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله د ټیم استازي هم وایي چې د جمهوري ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره د دوی خبرې پیل شوې. د ښاغلي عبدالله استازي سید فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي.
جناب سلطانزوی مذاکرات
ښاغلي سلطانزوی له موږ سره خبرې کړي او هغوی وویل چې نور وخت ته ضرورت لري تر څو په دې اړه فکر وکړي. همدارنګه له هدایت امین ارسلا، قطب الدین هلال، استاد عبدالرب رسول سیف سره مو هم خبرې دوام لري چې په نږدې راتلونکي کې به یوې نتیجې ته ورسیږو.
تر دې مخکې د جمهوري ریاست په لومړي پړاو انتخاباتو کې کاندیدان محمد شفیق ګل آغا شیرزوی او زلمی رسول هم له ښاغلي عبدالله څخه خپل ملاتړ څرګند کړی و. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې کاندید داوود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به له هغه کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړي چې د ده په خبره ملي ګټو ته ډېر ژمن وي.
موږ به خپل تصمیم په دې دوه درې ورځو کې نهایي کړو او هغه کاندید سره به یو ځای شو چې موږ د دیګاګانې د افغانستان د ملي ګټو په اساس چې هغه خطر توان لوي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوی بهیر پیل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له محل ویش سره سم د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره کمپاینونه د جوزا د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او یو ویشت ورځې به دوام وکړي. د کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخابات به د جوزا د میاشتې په سلر ویشتمه نیټه وشي او نهایي نتایج به د سرطان د میاشتې په یو دیرشمه نیټه اعلان شي.
ناجی صافی وچ تاسو رپورٹ وړاندې کول پم دې موضوع کې پاتې کېږي. د افغانستان حکومت د ملي اردو لټولو قومندانانو او منصبونو غوښتل چې د ولسمشرې پر راتلونکو دویم ځل انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي. پرون د ولسمشر احمد کرزی په مشرۍ کې د ملي امنیت شورا په غونډه کې د غراز د ملي اردو د پیاوړتیا په لارو چارو هم خبرې وشوې. سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي.
افغان حکومت د ملي پاوز له قومندانانو غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دویم ځلي انتخاباتو کې چې تر یوې میاشتې کمه موده ورته پاتې ده بې پرې پاتې سي. پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې ولسمشر حمید کرزی کوربه و، پر دې هم خبرې وشوې چې د راتلونکو انتخاباتو امن څنګه ټینګېدلی سي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې وزارت نن هم له خپلو قومندانانو سره د انتخاباتو پر امنیت او د دوی پر بې طرفۍ خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزی پر دې ټینګار کوي چې اردو د انتخاباتو د امن لپاره له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي او لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې بے پرې پاتې وو نه د کوم کاندید په ګټه او یا هم زیان مداخله کړې وه. د ملي اردو د عمل ستاینه وسوه او ورڅخه غوښتنه وسوه چې په راتلونکي کې هم دغسې بې طرفه پاتې سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو او لواو قومندانان کابل ته راغوښتل شوي او د انتخاباتو پر امنیت ورسره پرون خبرې وسوي او نن هم دوام کوي. د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې یوه کاندید هم 50% جمع یو رایې ونه ګټلې. ټاکل شوی د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا میاشتې پر 23 وسی. د دغو انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، خو دفاع وزارت وایي د ملي اردو ظرفیتونه په زیاتېدو دي او د راتلونکو انتخاباتو امن ته هم ډېره اندېښنه نه ده په کار. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی وایي د ملي امنیت شورا په پرني غونډه کې د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو هم خبرې وسوي. پر دې خبرې نهایي سوې چې ملي اردو د پراتونکو څو کلونو کې دومره وړتیا پیدا کړي چې وکولی سي په مستقیم ډول د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت دفاع وکړي. ولسمشر کرزی هم پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د تیر ور په څیر په شوق په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل رایې د کارولو په مرسته د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسي پیاوړې کړي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه منیمای کې تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ قامی او نړیوالی مطبوعاتي کتنې هم لرو، خو وخت شوه دی نه نیمه بجې د انیس اجمل د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان په د تاخیلو کې پرون د سیلابي اوبو یو کور نړول چې د یوې کورنۍ نه کسان تخم لشي دي. په دې پیښه کې دوه ماشومان زخمیان شوي هم دي. چارواکو بیگانه وخت مشالګری ته ویلي چې د تحصیل د تاخیل په تنګي سیمه کې دا پیښه شوې ده. د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځني او پوځي عملیاتو کې د ډېر شو زیات وسلوال وچل شوي دي. د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خبره شوې وای چې د افغان پوځ لخوا د نشادیو په نامه په عملیاتو کې چې په شکین، برمل، سروزه، خیرکوټ او خوشامون ولسوالیو کې ترسره شول، په پایله کې یو دیش وسلوال وچل شوي، څوار زخمیان دي، شپږ تنه ژوندې نیولې دي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وای په تیره یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو کسانو هلې ځلې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دغه وروستیو بریدونو کې په خپله وسلوالو ته زیات زیان اوښتی دی. د هند په ښار نیو دلی کې پرون د دا هېواد راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودی د استقبال لپاره په سلګونه زره پلویان راغونډ شوي وو. د نریندر مودی ګوند بھارتیا جنتا پارٹی په انتخاباتو کې ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړی. په انتخاباتو کې د کامیابی وروسته هندو کام پرست مودی پرون وویل چې د ټول هند لپاره به ښه کارونه ترسره کړي. په ترکی کې د کانکونو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي دي. د ترکی په لویدیځ کې تیره اونۍ په یو کان کې چاودنه شوې وه. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیشن اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي د هېواد په ختیځي برخه کې راتلونکي اونۍ د ولسمشرۍ انتخابات کول ناممکنه شي. دغه کمیشن پرون ویلي چې د روسي پلوه بلکنه غوښتونکو لخوا د غیر قانوني کاروایانو او ګواښونو له امله دوی په دغه سیمه کې د ټاکنو تیاریانې ونه کړل شي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي بوکهرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې ځمکې په ولکه کې دي د ټولې مغربي افریقا لپاره په یو لوی ګواښ بدل شوی.
انی ساجمل وچې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کول سوښ شوې د پاکستان د کورونې ورسپانو ته کتنی دا چې د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دغه اداري لوست دي او غټه کې په دې رپورت کې راوند کړی.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل اداري د طالبانو سره په مذاکراتي عمل لیکلي دي. د کې آج ورسپانو وایي چې وفاقي وزیر داخله اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران وایي چې طالبانو سره به د مذاکراتو دا پړاو نتیجه خیز وي او د ملاقات د ځای او وخت لپاره د طالبانو د جواب انتظار دی. بل طرف ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم وایي چې دوی وفاق له اختیار ورکړي دي او باید چې مذاکراتي عمل زر تر زر خپل مرام ته ورسول شي. اداري د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلی لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې زموږ صوبا تر ټولو زیات ځپل شوی ده چې د ځاني زیان سره سره مالی زیان هم ورته رسیدلې او نوې سرمایه‌کاری خو لري خبره چې زړو کارخانو ته هم تالی اچول شوی دي او د بیروزګاری له وجې جرمونو او ناامنۍ کې اضافه شوی ده. اداري وایي چې یو طرف ته خیبر پختونخوا صوبا د منځي آسیا سره تجارت لپاره د دروازې کردار ترسره کوي، نو بل طرف ته د ناامنۍ او بدو حالاتو د لاسه عدل تخپل کاروبار په ټپه ولاړ دی. داسې حال کې چې ملک د توانای بحران سره مخ دی، صوبا کې د اوبونه ارزانی جلې پیدا کولو زیاتې موقع موجود دي، خو تر هغه د لاسا پدې هم کار نه کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د امن د پاره کوټلې اقدامات وکړي شي، نو ورسره به د صوبا، ملک او ټوله سیمه د ترقی او خوشحالۍ په لاره سر شي. او د دې ترڅنګ بازي ورسپانو خپل ادارې د هندستان په ټول ټاکنه او هلته د بي جي پي په بریالي کلی دي. دغه لړکې مشرق ورسپانو وایي چې د بي جي پي ګټې ته پاکستان کې بازي خلک د شک په نظر ګوري او ګمان کوي چې دا ډله د پاکستان په ضد ده او ممکن ده چې اوس د پاکستان او هند تعلق کات خراب شي. خو حقیقت دا دی چې د حکومت بازي زمواره او مجبوره وي، نو ځکه به بي جي پي نشي کولای کم یو ملک سره دښمنی وکړي. اداري وایي چې د ټول ټاکنو کې د کانګرس پرنګ زوړ او پخوانی ګوند ډېره بدماتي وخوړه او وایي بي جي پي په هندي اولس خوبونه خرڅ کړي دي. اوس باید چې اولس سره کړې ټوله وعده پوره کړي شي او اولس له هم د دې لپاره په بي جي پي حکومت زور روړل پکار دي. خو خبره دا ده چې کم وعده د اولس سره شوې دي، د هغې پوره کول که ناممکن نه وي نو ډېر زیات ګران دي. اداري اخیره کې وایي
وای چې د هندستان ټول ټاکنو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاره هم لوی سبق دی او هغه دا چې یو ګوند د اولس د خیر ښېګړې د پاره کارونه کړي او هغوی سره کړي خپل لوزونه پوره نه کړي نو اولس په دې مجبوریږي چې د بی جی پی پرنګ سخت دریځ خلکو ته ووټ ورکړي او هغه په واک کې راولي. نو باید چې پاکستانی حکومت او سیاسي ګوندونه هم دومره بې غوري ونه کړي چې اولس دلته هم سخت دریځ خلکو باندې اعتبار کولو ته تیار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو سوښه ویده د نړیوال رسنو ته د کتنې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې په انتخابی سیاست او نیوز ویک په پاکستان کې د میډیا سیاسي ګوندونو او آی ایس آی ترمنس په روانه معاملې رپورټونه خبر کړی دي. د دغه دواړو لیکنو غټی کې د شاهین بنیری نور.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته داخل شوې دي او په دې کې دوه مخکخ نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی ګرچه هیواد ته په ورپی غوستون یو شان نظر لري ولی د دوی شخصي پس منظر او انداز د یو بل نه بدل بدل دي. عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو پخوانی وزیر دی او د سوویت یونین پر ضد په جګړه کې د یو نوموړي جنگ سالار مرستیال پاتې شوی دی. اشرف غنی د خزانه وزیر پاتې شوی دی او د کولمبیا پوهنتون نه په انتراپالوجی کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړی دی او د نور لسوا نوي لسیزې په نړیوال بینک کې په کار کې تیر کړی دی. دواړو د اجمنه کړی دا چې د امریکایي ځواکونو سبر خلابه په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي او په خپل ویناګانو کې په دې خبر زور ورکړی دی چې د امنیت پر ځای کورو لپاره چې څه هم د دې په وس کې وي کوي به. خو په دغه اړه نور بیا څه تفصيلات نه دي ورکړي. دری پندوس کلن عبدالله خندانی پس منظر تاجک او پختون دواړه دي. کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف طالبان لواک او غورځول نو عبدالله عبدالله د طالبانو پر ضد د تحریک د مخ په توګه روانده شو. په انګلستان کې د یو پوهنتون د جنوبی ایشیا د سانګ یو کارپو رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان انتخابي سیاست د پالیسیو پر ځای په خاندانی او د قبیلو ترمنس په اړیکو اډانه لري. بلخوا نیوز ویک په پاکستان کې د میډیا چینلونو د خلاست سیاسي او مذهبي ګوندونو او پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس په روانه معاملې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې په خبريال حامد میر د برید نو وروسته د هغه ورور د پاکستان په استخباراتي اداره ISI تور پورې کو او دغه ته جیو ټلویزیون نور هم هوا ورکړه. دغه شان یو شمیر ټلویزیون چینلونه د استخباراتي ادارې سره ملګری شو او ځنې مذهبي ټولګو او مشرانو خو پکې په فتوا ورکول هم لاس پورې کړ. د دې سره سم د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو مذهبي ټولګي مشر طاهر القادری هم میدان ته راودانګل او جلسې شروع کړې. نیوز ویک لیکي په دې الغو تلغو کې په خبريال حامد میر د برید معاملې ورک شو او دغه برید په اړه د پلټن لپاره چې کوم ټریبونل جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ خبرونه ناراضي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوردونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع لرو او هغه د یوکرين د حالاتو په اړه. په اوکرين کې د بحران د کمیدو لپاره خبرې ترې پیل شوې دي. په پرونی خبرو کې د بیلتون غوښتونکو کوم رهبر غډون ونه کړو. د یوکرين وزیر اعظم وای له تر روسانو سره خبرې نه کوي. سلیمه مصالح د مشال رادیو د خبر د مرکزی سانګي رپورت وړاندې کوي.
د اوکرين حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د بحران د کمیدو لپاره د ملي اولي د خبرو اترو دویم پړاو تر سره کړ. په پرونیو خبرو اترو کې چې په شمال ختیځ شهر خارکیف کې وسوي د بلتون غشتونکو کوم رهبر برخه نه درلوده. په دې غونډه کې د اوکرين صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل حکومت یې تر هغو له ترورستانو سره خبرې نه کوي چې خپل وسله پر مځکه کښې نږدي. هغه کسان چې په وسلې وژنې کوي د اوکراین لپاره سوله نه غواړي. له دغو ترورستانو سره په خبرو کې برخه نه اخلو. د اوکراین صدر اعظم ټینګار وکړ چې حکومت یې تیار دی سیمه ییزو ادارو ته زیات واک ورکړي خو ده وویل نه پرېږدي چې اوکراین تجزیه سي. دا خبرې اترې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د پلان یوه برخه ده چې هدف یې د مې میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د اوکراین د بحران کمیدل دي. په دې خبرو کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشیتسیا او پخوانی ولسمشرانو لونید کوچما او لونید کراوچوک برخه درلوده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کیف تورن کړ چې له دغو مذاکرو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د یو تهاجمي اقدام لپاره د پوشش په توګه ګټه اخلي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اوکراین ځواکونو هڅه وکړه تر شپې پورې د دونیتسک پر سلوویانسک ښار حمله وکړي چې د توپخانې او هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره و. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې بیلتون غوښتونکي چې خپلواکي اعلان کړې وای اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د می میاشتې پر 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات وسي. لویدیځ هیوادونه روسیا د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو تورنوي او خبرداری ورکړي که د ناکراریو له کبله دغه انتخابات ونیسي پر مسکاو به نور بندیزونه هم ولګوي. روسیا په دې ناکراریو کې لاس لرل ردوي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو د فیاض خشګي په غو کې به د دې یو خوندوري سندن خوند واخلو.
بیتا چاته پټ نشي ننګياله زما ژوندون کلا بیتا چاته پټ نشي ننګياله زما ژوندون کلا څه زما دي مسلمان وی تفکر می د پختون کلا بیتا چت ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا بیتا چت ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا کرم چیخا دیے لما یوڑا زل وقتا دلن کرم چیخا دیے لما یوڑا تو کاروان میں دا ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا کاروان میں د ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا سل زما دے مسلمان وی تفکر میں د پختون کڑا چھ بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا چھ بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کا گلشن یہ کر بدلی دا زما واڑ شڈلی با گلشن یہ کر بدلی دا زما واڑ شڈلی ہریو زڑے دا ملت مٹی خپلاس کی را زرغن کا ہریو زڑے دا ملت میں تیخ پلاس کی را زرغن کلا.
دا خالد خیشګی په غو کې مو سندره واوریده. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم تاسو کتلې او لوستلې شئ او اوریدلې هم شئ. کچاري تاسو د فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لرئ نو دا غي د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کئ او تاسو د نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه پروګرامونه تاسو پاغي هم کتلی او لوستل شي. ساسي پم یو بل رپورٹ پولور را ګرځوم. ډیلی ټایمز ورسپان په پاکستان کې د پولیو د رنس په اړه اداریې کلیکی چې د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغي دلمن زوړلو لپاره په سمه توګه ګامونه نو پورته کړي چې لوجې دغه ناروغي مخ په زیاتیدو ده. په ادارې کې راغلي چې باید د پاکستان حکومت په دې لړ کې په فوري توګه سنجیده ګامونه پورته کړي. دغه ادارې نور غټکی ل انیس اجمل نورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په خپل اداریا کې د پولیو د ناروغۍ په اړه لیکلي د پاکستان لپاره د وړاندې نه ډیر وخت تیر شوی دی چې په نړیواله ټولنه کې یو ناکام او کمزور ریاست جوړ شي. اداریا لیکي په داسې حال کې چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا پر پاکستان نیوکې شوی د هیواد د پولیو د ناروغۍ په مخنیوي کې د غیر ذمهوارۍ نه کار اخیستی او له دې ناروغۍ پر ضد صلاحیتونه نه لري. اداریا زیاتوي که پاکستان دا ثابته نه کړه چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد هڅې کوي نو د دې هیواد په خلکو فری بندیزونه لګول کېدای شي. ادارې لیکي پاکستانیان د نشي ویلي چې هغې ته خبرداری نه دی ورکړل شوی. د ډبلیو ایچ او د تیرو دریو کالونو راهیسې پاکستان ته پام دی او دا یو حقیقت را مخې ته کړی چې په پاکستان کې هر کال ډېر په تیزۍ سره د پولیو د ناروغانو کیسونه زیاتېږي او ځکه هم د صحت د نړیوالې ادارې د سپارښتنو په رڼا کې هر یو پاکستانی سړی ښځه او ماشوم بغیر د هغه بهر سفر نشي کولی تر څو چې ورسره د پولیو د واکسینو اچولو سرټیفیکیټ نه وي. د ادارې په وینا د دغه سرټیفیکیټ میعاد تر یو کال پوری وی. ادارې لیکي د پاکستان حکومت دا سرټیفیکیټ د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د هر بهر تلونکي کس لپاره لازمي ګرځولې ده. ډیلی ټایمز لیکي کېدای شي دا هرڅه د نړیوالې ټولنې لپاره کافي وي خو د کله نه چې په نړیواله توګه دا معامله راپورته شوې داسې ښکاري چې اخر وزیر اعظم نواز شریف د ځینو هغو ګامونو پورته کولو لپاره راویښ شوی چې د هیواد دننه د پولیو ناروغي ختمه کړي. خو د رسپانې په وینا په دې کې د ځینو ګامونو په اړه ویل کېږي چې هغه امتیازي دي. وفاقي حکومت حکم ورکړی چې هر هغه تن چې د فاټانه د هیواد نورو سیمو ته سفر کوي باید لومړی د پولیو د ناروغۍ پر ضد اساسکي واچوي او د دې واکسینو د اچولو سرټیفیکیټ ولري. ادارې لیکي د فاټا په اړه بیا ویل کېږي چې دا د پولیو د ناروغۍ مرکز دی. په ټوله نړۍ کې د پولیو سلور او یا کیسونه مخې ته راغلي چې پکې یو کم شپېته په پاکستان کې دي او په دې کې بیا زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو دي. په دې وروستیو کې بیا د پولیو یو نوی کیس په کراچۍ کې هم مخې ته راغلی. ادارې لیکي یوازې د صحت د نړیوالې ادارې او د نړیوالې ټولنې غوسه او اندېښنې کمول کافي نه دي بلکې پاکستانیانو له پخپله د دې ناروغۍ مخنیوي کول پکار دي او په فوري او حقیقي توګه د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پکار دي. ادارې لیکي د فاټا خلکو له اوس هم د دې حقیقت په رڼا کې بیداریدل پکار دي چې د هغې تګ راتګ د نوو قوانینو مکمله کولو سره تړلی دی که هغه امتیازي وي او که نه. ادارې په اخره کې لیکي باید چې اوس پاکستانیان راویښ شي او د لومړي توبونو په فهرست کې د پولیو معامله په لومړي سر کې وساتي.
زما همکار انیس اجمل وا چې د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیو د رنس په اړه د ادارې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کول.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. ډان ورسپان لیکي چې قبایلی سیمو کې وسلاوالو خلکو ته ویلي چې یا خو د خپل ماشومان هغوی د هغوی مدرسو ته ولیږي یا دی هم د دې کار د نه کولو په صورت کې پیسو ورکولو ته ځان تیار کړي. په مقاله کې راغلي چې قبایلي سیمو کې حکومت واک نه لري او د دغه ځای خلک وسلوالو ته پریښودل شوي دي. لیکوال د سغدرزی په خورولو کې د مدرسو پر رول او د حکومت په ناکامۍ هم خبرې کړي چې بشیر ګواخ یې غټ کې درته دراوروي.
دان ورسپانه لیکي چې له پېښوره یوازې څو کیلومتره لرې په باړه کې پر دیوالونو د ناقانونه ګرځول شوي لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا لګېدلو پوسټرونو کې ویل شوي چې هره کورنۍ باید لږ تر لږه خپل یو یو زوی د دوی په مدرسو کې شامل کړي. په پوسټرونو کې راغلي چې که کورنۍ داسې ونه کړي نو 400,000 روپۍ به ترې اخیستل کېږي. ورسپانه لیکي چې طالبان سره د ځانمرګو بریدونو لپاره کسان کم شوي، نو ځکه اوس په زور هلکان مدرسو کې داخلي چې بیا ترې په اسانه د خپلو بریدونو لپاره کار واخلي. د لیکوال په خبره قبایلي سیمو ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حقونه نه ورکول او هغوی له سیاسي ازادۍ لرې ساتلو معنا دا ده چې خلک یې غریب او ډېر ځوانان یې بېروزګاره دي. بېروزګاري او په سیمه کې روانه بدامنی د دې سبب کیږي چې وسلوالې ډلې د خپلو لیکو لپاره نوي کسان په اسانۍ پیدا کړي. ډان ورسپانه لیکي چې د منګلباغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې لخوا د باړې ځوانان په زور مدرسو کې داخلولو څخه دا ثابتېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني ریاست واک نشته او وسلوال چې څنګه وغواړي خپله زورواکي جاري ساتي. د لیکوال په خبره لشکر اسلام ته معلومه ده چې د باړې خلک غریب دي او نشي کولی چې 400,000 روپۍ ورکړي، نو مجبور دي خپل بچي د دوی مدرسو ته ولیږي چې وروسته به ترې وسلوال جوړیږي. په مقاله کې راغلي چې منګلباغ تعلیم نه دی کړی، یو وخت د ټرک کلینډر و خو اوس 300 وسلوال لري. هغه خلکو ته ګواښونه کوي، پیسې تیخلی او په باړه کې واک چلیږي. ډان ورسپانه لیکي چې که څه هم پاکستان کې د ټولو مدرسو فارغ شوي کسان د وسلوالو ډلو سره نه یوځای کیږي، خو دا خلک په ټولنه کې هم په پوره توګه نه ورګډیږي. دوی که وسلوال نه هم شي بیا هم په ښکارا د وسلوالو خلاف څه نه وایي. د لیکوال په خبره ځینو مدرسو خپل تعلیمي نصاب کې بدلون راوسته، خو اکثره اوس هم ټولنه کې د سخت دریځۍ رواجولو کې خپل رول جاری ساتي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان حکومت باید نه یوازې د سخت دریځۍ مخه ونیسي، بلکې باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دې کار خلاف هم ګامونه والي چې ځایي کورنۍ د دوی مدرسو ته د ماشومانو په لیږلو مجبوروي. په مقاله کې زیاته شوې چې قبایلي سیمو کې باید سکولونه او کالجونه جوړ شي او خلکو ته د تعلیم سهولت برابر شي.
زما همکار بشیر ګواخو چې د ډان د ورسپانې یوې لیکنې چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ او د حکومت رول په اړه خبره شوې وه غټه کې دربرول.
د مسافرو خبرونه
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وای بامیان با په 2015 میلادي کال کې د سارک د غړو هیوادونو د فرهنګي تمدن د مرکز په نوم اعلان شي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د شنبه په ورځ مشال راډیو ته ویل چې د سارک غړو هیوادونو له دوی سره پر دې مسلې توافق کړی دی. په همدې حال کې د فرهنګي چارو یو شمېر کارپوهان دغه اقدام د بامیانو د لرغونی هویت لپاره مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې په بامیان او نورو سیمو کې باید د لرغونو ځایونو جوړېدو ته ډېر پام وشي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله اغبان په رپورټ کې ورو.
بامیان د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه یو دی چې د طبیعي منظرو، لرغونو او تاریخي ځایونو په درلودلو سره د سارک د غړو هیوادونو پام ځان ته راړولی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د سارک سازمان چارواکو ورسره منلې ده چې بامیان به په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د فرهنګي تمدن د مرکز په توګه اعلانوي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف به په بامیان ولایت کې مهم مراسم هم جوړ شي.
در سال 2015
په 2015 میلادي کال کې به مونږ یو لوی نړیوال او شاندار محفل ولرو چې په هغه محفل کې به د سارک د غړو هیوادونو استازي او د افغانستان ګاونډي هیوادونه پکې ګډون وکړي. نو ښکاره خبره ده چې په دې محفل کې به د ملګرو ملتونو استازي، یونیسکو او د نورو نړیوالو هیوادونو استازي حضور ولري.
اوس
مهال 8 هیوادونه هند، پاکستان، مالدیف، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او افغانستان د سارک کې جنوبی آسیا د اقتصادي همکاریو د سازمان غړی دی. افغانستان په 2000 میلادي کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. په 2000 میلادي کال کې غزنی هم د اسلامي هیوادونو د علمي او فرهنګي سازمان یا اسسکو لخوا د اسلامي نړۍ د تمدن په نوم انتخاب او په 2013 میلادي کال کې په رسمي ډول پرانستل شو. په همدې حال کې داسې انتقادونه موجود دي چې حکومت د غزنی د لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو بیا رغونې ته لکه څنګه چې لازمه وه پام ونه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مخکې نه ویلي چې په افغانستان کې دا مهال نږدې 2200 فرهنګي او لرغوني آثار د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان د بامیان لرغوني تاریخ ته په اشاره ټینګار کوي چې باید د دې ولایت فرهنګي او لرغونو آثارو او سیمو ته له هر پلوه پام وشي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تش په نامه نه کیږي که واقعا په دې برخه کې کار وشي دا به ډېر ګټور وي او د بامیانو د شهرت او بامیانو ته د خلکو د راتلو لپاره به یوه ښه وسیله وګرځي.
کارپوهان وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د بودا د مجسمو تخریبېدل دې ولایت ته ډېر تاریخي زیان ورساو. له بل خوا راپورونه وایي چې اوس هم په دې ولایت کې یو شمېر لرغوني ځایونه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي. کارپوهان وایي که چیرې هغه شان چې لازمه ده په بامیان کې تاریخي او لرغوني سیمې او آثار بیا ورغول شي، نو له یو خوا به یاد ولایت ته د زیاتو سیلانیانو پام ور واوړي او له بل پلوه به افغانستان ته زیات اقتصادي ګټه هم ورسوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي. دا خبرونه اخر شی بو تر رسیدلې وو د سلام پښتونخوا په اخر کې د سیتا قاسمی د یو سندره ورو خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري. Thank you.